رادیو آشنا. رادیو
آشنا. آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په افغانستان کې وسلوالو کسانو د مرستې د یوې غیر حکومتي موسسې نه تنه کارکونکي وژلي دي. د امریکا کانګرس د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو راغونډول بند کړي دي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس استعفا کړې ده. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نیوی کال د جوزا د میاشتې 1400 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې دریمه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ به لومړی دا رپورټ واوري چې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار په اطرافو کې سخت جنګونه روان دي. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردارې تاسو ته اورو. د افغانستان په شمال کې پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو د یوې مرستې کوونکې موسسې څخه نه تنه کارکونکي وژلي دي. دا حمله د بلخ په ولایت کې د شپې لخوا سوې او په وژل سوو کسانو کې یوه ښځه کارکونکې هم وه. وژل سوي کسان ټول د یوه غیر حکومتي سازمان یا د محتاجو خلکو په نامه د ان جی او غړي وه. دغه سازمان د کرنې په سکتور کې کار کوي. ملګرو ملتونو تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د افغانستان په شخړو او جګړو کې د روان 2015 میلادي کال په لومړیو څو میاشتو کې د ملکیانو په وژلو کې د 2014 میلادي کال د همدې میاشتو په پرتله بې ساري زیاتوب راغلی دی. په بلخ کې د دې حملې په اړه چې د دوشنبه په ورځ وسوه چسنه دي ویلي چې چا کړې ده، خو یاغي طالبانو په دې وروستیو ورځو کې هلته په حکومتي قواوو او تاسیساتو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د یوې نوې څېړنې په اساس د هغه وخت را په دې خوا چې د امریکا په مشرۍ نظامي ائتلاف په 2001 کال کې طالبان له قدرت څخه راوپرځول، په افغانستان کې تقریبا 3000 خلک وژل سوي او په همدې شمېر نور زخمي سوي دي.
د امریکا کانګرس پرون د سه شنبې په ورځ هغه قانوني لایحه منظور کړ چې د تروریستانو د حملو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو د معلوماتو راغونډول منع کوي، او دا فیصله یې وکړه چې دا کار دې په شپږو میاشتو کې د امریکا تلیفوني کمپنیو ته وسپارل سي. د سنا مجلس دغه لایحه چې مخکې لا د استازو د مجلس لخوا منظور سوې ده د 2-2 په مقابل کې په 8 رایو منظور کړه، او هغه جمهور رئیس باراک اوباما ته واستوله چې توشیح کړي. ښاغلی اوباما په ټویټر کې ویل دي چې دی به ژر دغه لایحه توشیح کړي چې په قانون بدل سي. هغه وویل چې دغه نوي مقررات هم ملکی ازادي او هم ملي امنیت دواړه خوندي ساتي. د دې قانون په اساس به حکومت اوس هم د خلکو تلیفوني مخابرې اوریدلای سي، د تلیفونونو نمرې او د تلیفون کولو نیټه او د مخابرو وخت به معلومولای سي، مګر د مخابرو متن او خبرې به نسي اوریدلای، او د امریکا د ملي امنیت اداره به یوازې کولای سي چې د دغو مخابرو معلومات د محکمې په حکم وڅاري او ځانته معلوم کړي.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس سیف بلیټر پرون د سه شنبې په ورځ ناڅاپه استعفا وکړه. هغه داسې وخت استعفا کړې ده چې د فیفا په جګپړو چارواکو باندې د فساد او رشوتخوري تورونه لګول سوي دي. بلیټر څلور ورځې وړاندې د 15 ځل لپاره د فیفا د مشر په توګه انتخاب سو. هغه د فوټبال د فدراسیون کانګرس ته وویل چې نوی مشر دې خوښ کړي. بلیټر وویل چې تر هغه وخته چې نوی مشر انتخابیږي دی به د فیفا د مشر په توګه پاتې سي. انتخابات په 2 میاشتې وروسته وسي، او کارپوهانو ویلي دي چې تمه ده چې د فیفا د نوي مشر لپاره انتخابات به د 2015 کال د دسمبر او د 2016 کال د مارچ ترمنځ وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د امریکا لوړپړو چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د حوثي د یاغیانو د تحریک د استازو سره کتلی دي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې اول رپورټ ورکړی و چې حوثیانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ان پیټرسن سره خبرې کړې وې. د وبخشي دغه پخوانی سفیر په دې ورستي ورځو کې سعودي عربستان او یمن ته د دې د پاره سفرونه کړی و چې ټول خواوی چې د یمن پر روان سیاسي بحران کې شامل دي خبرو ته سرکشي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نتاقي ماري هارف داسي وویل
We used that meeting to reinforce our view that there can only be a political solution to the conflict in Yemen and that all parties including
موږ دا غونډه د دې لپاره وکړه چې خپل دا نظر تطبیق او عملی کړو چې د یمن د شخړو او لنجو د حل یوازنی لار سیاسي حل لار ده او دا چې د حسینو په شمول ټول خوایو باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ په سیاسي جریان کې برخه واخلي.
د هغه وخت را پدې خو چې حوثي یاغیانو د یمن پایتخت سنعانی ولې او د هغه هیواد د جمهوریت او د هغه هیواد جمهوریت عبدربو منصور هادی راپورځولې دي. دا د امریکایي چارواکو او دوه یاغیانو ترمنځ لمړنۍ رسمي خبرې وې. هارف خبريالانو ته وویل چې پیټرسن به چې پیټرسن پر یاس کې د شاغلي هادی سره هم کتلې دي.
هغه څلورتنه امریکایان چې په ایران کې بندي یا ورکسوي دي د هغوی کورنیو پروند د سه‌شنبه ورځ د امریکا او ایران د چارواکو څخه غوښتنه دي چې هغوی دې بیرته امریکا ته راورسول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې سوي ده چې د دوغو دواړو هیوادونو ترمنځ د زروي مذاکرات او وروستي مهلت هم را رسیدونکي دي. ناګامي عابدني په یو استمایا غونډه کې د استازو د مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د دې میړه سعید چې ایسوی دنیا قبول کړی دی غواښونه سوي دي چې که بیرته مسلمان نسی نو به وجلسه. هغه اندیشنه شوه ده چې د دې د میړه روحي تکلیف په نور هم پیسې زیات سي که په ګوښه زندان کې ډېره موده پاتې سي. عابدینی وویل
My biggest worry as a wife and mother is the condition I will have to deal with when he comes home.
د وی مرمنې او مور په توګه زما لوی اندیشنه د هغه درسنې دوه خبرسته د هغه د صحیح حالت په اړه ده. د کمیټې له دوه ساعتو غونډې څخه وروسته یو پریکړه منزور کړه او د هغو درو امریکایانو خوشی کېدل یې وغوښتل چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا د کانګرس غړو د ایران څخه خپله دا غوښتنه بیا تکرار کړه چې د هغو امریکایي بندیانو په حق له دې معلومات ورکړي چې په ایران کې لا درک دي.
د امریکا د هوایي میدانونو د رئیس کفیل وروسته له هغه د خپلې دندې څخه برطرفه سوی دی چې مخفي جاسوسانو جالي بمونه او وسلې د امنیت د تلاشی د پوسټو څخه بیر دي چې سمه تلاشی وسی تیر کړل. د کورنی امنیت مشر جی جانسن وویل چې د هوایي میدانونو د امنیت چارواکي ملوین کراوی د کورنی امنیت په وزارت کې کمی بلې دندې ته ټاکلې دي. جانسن د امنیت د تلاشی د پوسټو د ورستیو تفتیشونو د نتیجو په اړه څه ونه ویل مګر دومره وویل چې دی هغه ډیر جدي ګڼي.
پولیسو د امریکا په باستن کې پرون د سه‌شنبه په ورځ د یو درمنتون مخې ته ورسته له هغه په یو مشکوک ترهګر باندې ډزې وکړې او وی واژه چې هغه په دغو پولیسو باندې په یوې لوی چړې سره حمله وکړه. د باستن پولیسو او د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی وویل چې دغه ترهګر شپه او ورځ د دوی تر څارنې او نظارت لاندې و مګر دا یې ونه ویل چې ولې. پولیسو دغه ترهګر سم معرفي نه کړ چې څوک و مګر د باستن ګلوب ورځپاڼه او د امریکا اسلام د روابطو شورا ویل دي چې هغه اسامه رحیم نومیده.
د ژغورنی د چارو کارکونکو په مرکزی چین کې پرون ټول شپه هلي ځلې کولې چې د یوې مسافر وړونکو غرخصوي کشتی ژوندۍ پاتې کسان پیدا کړي. دغه کشتی په یو طوفان کې د چین د یانګسي په سیند کې غرخصوي ده. د سینهوا خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې تر اوسه پورې یوازې سوارلس کس ژغورل شوی او د اوو تنو مړي پیدا شوی دي. څه د پاسه 310 تنه لا ورک دي. تقریبا 3000 عسكر او 340 بیری د ژغورنی په چارو لګیا دي. دا کشتی په محلي وخت د دوشنبه د ورځې په ماښام په یو سخت طوفان کې راګیر شو او فقط په څو دقیقو کې پر دابل مخ راووښته. د کشتی کپتان او سر انجنیر چې ژوندۍ راوتلې دي دغه طوفان د تورنیدو طوفان وباله. د دوی دواړو څخه پولیسو پوښتنه وکړه. درې مړي د هونان د ولایت په یو یان کې د پیشي د ځای څخه تقریبا 50 کیلومتر لیرې د همدې سند اوبو څخه راځي. د ژغورنی د چارو کارکونکو وایي چې دوی به تر 240 کیلومتر پورې د ژغورنی چارو ته دوام ورکړي. د چین د ترانسپورت وزارت ویل دي چې په دې غرق شوی کښتۍ کې ټولې 3015 پرلې وي. دغه کښتۍ چې زیاتره پرلې د 15 څخه تر اتیا کلونو سیلانیانو پورې وي، د نانجینګ څخه د چین په جنوب لویدیځ کې د چانکینګ تر ښار پورې روانه وه. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو. تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواوریدل. اوس په مکریز مرد خبرونه رپورته د سوریه په شمال کې د حلف د شار په اطراف کې سخت جنگونه روان دي. رپورټونه وایي چې سشکل د می په میاشت کې په ټول ملک کې په دغه خنړیو شخړې کې د شپږو زورو څخه زیات خلک مړه شوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبريال ایډوارد ایرانیان په دې باب مشته یو رپورټ را لېږلې دي چې د دې خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د تل رفعت په خار کې خلک د هغو ودانیو د خاورو او خزلونو چې د سوریې د هوایي قواو په بمباریو کې لګیدلی د خپلو عزیزانو د ریستلو کوششونه کوي. په تیرو دواو یا ساتونو کې د حلب د خار په اطرافو کې د حکومتي قواو د سختو بمباریو رپورټونه خبر شوې دي. یو بل خبر وایي چې د عدلی په سیمه کې چې اغیان پر قبضه لري حکومتي قواو هم سختي بمباری کړی دي. په هغه ویډیو کې چې خلکو اخیسته د سخکاری چې ګوندې د سوریه یاغي وسلوال په پیک اپ موټرونو کې په ډیر سرعت د حلب د خار شمالي برخو ته ځان د دې لپاره رسي چې هغه سیمه د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو نه اوساتي. د داعش ډلې د حلب د خار په اطرافو کې د منباج او د البا په شمول په ځنو برخو خپل کنټرول هم ټینګ کړی دی. په همدې توګه د داعش دغه افراطي ډله کوشش کوي چې د ترکیې سرحد په اوږدو کې په نورو سیمو هم خپل قبضه ټینګ کړي. د الحریت ورځپاڼې د مخالفینو د سراج د خبري اژانس له قوله ویلي چې د دوی قواو د ازوسیه سرحدي سیمه د داعش د ډلې نه ساتلې ده. لبل خوا د ترکیې د قام حریت ورځپاڼې د خپل ملک په استخباراتي ادارو په تیر هفته کې د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې ملیشو ته د وسلو د استولو لپاره اعتراضونه کړي دي. مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل په کلکه د دغه ورځپاڼې دغه الزامونه رد کړي. لبل خوا د سوریه دولتي ټلویزیون یو رپورت وایي چې حکومتي قواوو د حلب خارته نږدې د هوایي قواوو په اکاډومۍ کې د اسلامي دولت په ملیشو سخت بمباری کړی دی او په دغه بمباریو کې د هغوی ډیر زریدار وسایل تباه کړي هم دي. د سوریه دولتي ټلویزیون د دې رپورت هم ورکړي چې د سوریه د پارلمان رئیس محمد جهاد اللهم پرون د ایران د مقاماتو سره په تهران کې کتلی او په دغه ملاقات کې دواړو خواوو په سوریه کې د روانو شخړو په باب بحث هم کړی دی. دغه رپورت وایي چې تهران وعده کړی ده چې د ترورستانو په مقابل کې د سوریه پر روانه مبارزه کې به د هغه ملک سره خپل مرستې دوه چنده کړي.
د اوونه تر او او ورځي په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي. افغان محصلان او د غراز دولتي مسؤلین وایي چې د تخنیکی امکاناتو لپاره د لوړو او نیمال وړو زده کړو په تر سره کولو کې کومه جدي ستونزه نه ویني، مګر ځینې کلتوري محدودیتونه د خن لامل بولي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
هیله په خوست کې د کثیر لشتوی انسټیټیوټ د ادارې او منیجمنت د رشتې دویم کال محصله ده. هیله او د هغې ټولګیوال د سهار لاتو د غرمې تر 12 بجو په یوه خونه کې پر غوړېدل سترنجۍ ناستې او درس وایي. دغه انسټیټیوټ په پخوانی خو ترمیم شوی کرایي کور کې لمیز چوکۍ او ځینې نور لازمي اسانتیاو پرته فعالیت کوي. خو هیله وایي مهمه ده چې لډیرو کم اسانتیاو هم د زده کړو لپاره موثره ګټه واخیستل شي. هغه وای
نو عین ضرورت په بل سمکار باندې هم څه کې ډیره پکې
یو مستزان لرو دار سره خشه کړو کوي مونږ ډیره تامت وکولرو دوا کولز دکړې مونږ پدای نه سټس کې کړی دي مونږ ته ودار کړ شاید چې څه بدریام کول ته شزت پنتون ته دریام کول ته اقتصاد چای مونږ ډیر څه زده کړی دي مونږ په ځنې اطمینان لرو چې مونږ څنګه څه کور کړل شو په اداراتو کې
د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې کله چې د جنو عمر زیاتېږي نو د ځینو کلتوري محدودیتونو پر اساس خپلې کورنۍ ښوونځي او یاد لوړ زده کړو ښوونیز مرکزونو ته د تګ اجازه نه ورکوي مګر محصله هیله په دې نظر ده چې کنجونې شرعي حجاب ولري له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخ کیږي
ځنه کورنۍ ښه فکرونه لري هر چې په کورنۍ محدودیتونه دي مونږ چې تر دې ځایه رسو کو محدودیت دي مونږ مخ کې نشته پیغام دا غدا په عموم کې ټولو خویندو ټولو ورونو ته ټولو پلارانو ورونو ته چې ټولو خویندې کله چې د 12 د پاست شي مونږ د چاره خانه تهدیدي ګو
د خوست دغه کثیر لشتوین سیټیټ مختلف رشتو کې مجموعاً 210 محصلان لري چې له دې جملې څخه ډېر نن جنې د ادارې منیجمنت پرېشته کې د ساکال ترپایا دوه کلنې زده کړې بشپړوي د دغه رښتې وی بلې محصلې مالیه امریکا غکتول چې کس هم د جنو شمیر یو څه کم دی خوده ته خوشبینه ده چې ورو ورو د جنو د زده کړو پر وړاندې کلتوري محدودیتونه لری کیږي
یو مور چې تعلیم یافته وي اولاد خروزل کیږي غسر کومه کوي او خطولن تړان کیږي کوکور چې مور تعلیم یافته نه وي اولاد به سواد را مڅ کی او ما غوځوي چې غلط لارو ته مخه کوي کورنۍ ځای په واټ کیږي هم دل به سواد کورنۍ ډیر افغانستان کې دینه خراب او ګډوډي را مڅ
کی انجینر بخت نور بختیار د خوست په هني رئیس دی هغه وای د خلکو غوښتنه دا ده چې خزینه محصلانو او یزده کوونکو ته خزینه استادانه تدریس ورکړي هغه زیاتوي چې د غستونزې پر هواري جدي کار کوي
د منطقې خلک قومي سپینګيري د نجونو والدین د موږ د وختنه کوي چې کوم ته زنانه معلمینی په مکتبونو کې مقرر کړي نو موږ هم د دې طرفدار یو چې موږ خزانه معلمینی ولر
کلتوري محدودیتونه د افغانستان په زیاتره سیمو کې هغستون زیاتېږي چې د لوړ عمر لرونکو جنونو د زده کړو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ ګرځېدلې خو مسؤلین وایي چې په دې برخه کې شوی عامه پوهاوی ښه نتیجه لرلې ده ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
ټولنټ خبرونه د افغانستان په شمال کې پولیسو پرون د سیشن به پورز ویل دي چې نه پیژندل سو وسلوالو کسانو د یوې مرسته کوونکې موسسه نه تنه کار کوونکې وژلې دي د امریکا کانګرس پرون د سیشن به پورز هغه قانوني لایحه منزور کړ چې د تروریستانو د حملو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلکو د ټلیفوني مخابرو د معلوماتو راغونډول منع کوي او دا فیصله یې وکړه چې دا کار دې په شپږ میاشت کې د امریکا ټلیفوني کمپنۍ ته وسپارل سي د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس پرون د سیشن به پورز ناڅاپه استعفا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سیشن به پورز وویل چې د امریکا لوړپوړو چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د حوثی یاغیانو د تحریک د استازو سره کتلی دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
د هندستان مرکزی بانک د سود کچه راکمه کړې ده ترڅو خلک تشویق کړي چې په هند کې پانګه واچوي اوس د هند اقتصاد وده د نړۍ تر نورو لوی اقتصادونو تر ودې چټکه سوې ده انجانا پاسریچا د ممبای څخه په خپل رپورت کې وایي چې د هغه وخت څخه چې نریندرا مودي په هند کې قدرت ته رسیدلې دي د دغه هیواد د اقتصادي راتلونکو په اړه خوشبيني زیاته سوې ده خو هغه په خپل رپورت کې دا خبره هم کړې ده چې کارپوهان بیا د هند د اقتصاد د راتلونکو په اړه په خپل خبرو کې د احتیاط څخه کار اخلي هندستان د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سود نرخ د 1% څلرمه حصہ راکم کړی دی دغه اقدام بیا د دې سبب کیږي چې بانکونه د هند د مرکزی بانک قرض په 1.25% سود واخلي دا دریم ځل دی چې هند د انفلانسن د کچې د ساتلو لپاره د سود نرخ راکموي د هند د مرکزی بانک رئیس راگورم راجن ځنه هغو پروژو ته اشاره وکړه چې په ټپه ولاړ دي او ویلی دی چې د سود د نرخ راکمول به پنګ اچونه برته ډیر کړي.
We still have very weak investment. Investment is still very tepid.
موږ اوس هم په پنګ اچونه کې ضعیف یو. موږ د دې شاهدان نه یو چې پنګ اچونه دی بیخي ډیر سوي وي. په عمومي توګه د لوی شرکتونو کار ډیر کمزوري دي او دا بیا پر دې دلالت کوي چې تقاضا هم دومره زیاته سوي نه ده. دا هغه علتونه دي چې موږ فکر کوو چې د هند اقتصادي وده تر اقتصادي پوتنشال کمه ده. په هند کې صنعتکارانو شکایت کوه چې د سود د نرخ لوړوالی نه یوازې پنګ اچونې ته تاوان رسولی، بلکې د مصرفیتونو تقاضا یې هم کمه کړې ده. دا بیا د دې سبب ګرځېدلی سي چې مصرف کوونکي د کورونو او موټرو رانیولو ته زړه ښه نه کړي. د دغو مشکلاتو سره سره وروستي ارقام ښیي چې د هند اقتصاد ښه سوی دی. تېر اونۍ د هند حکومت اعلان وکړ چې د روان ایسوي کال په درو لومړیو میاشتو کې اقتصادي وده 5.5% وه، چې په دې سره بیا هند د چین څخه چې د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په کتار کې چټکه اقتصادي وده لري مخکې کړی دی. د نریندرا مودی حکومت تیر کال انتخابات په دې وګټل چې دا خبره کوله چې د حکومت په دوران کې به اقتصاد وده وکړي. د هغه حکومت اوس وروستیو ارقامو ته په اشاره سره وایي چې د هند اقتصاد یې بیرته په پښو درولې دی. دوی د دې کریډیټ اخلي چې په تجارانو او پانګ اچونکو کې یې اعتماد پیدا کړی دی او په نړیواله کچه یې هند ته اهمیت ورکړی دی. د کرایسل د کچې د ټاکلو د ادارې اقتصاد پو درما کارتی جوسی وویل چې د تیر کال په پرتله ډیر څه بدل سوی دی، خو هغه خبرداري ورکوي چې ورستي ارقام څوک خطا باسي دا ځکه چې اقتصاد پوره قوت نه لري او ډیری ستونزې لا پاتې دي.
Government has put up some building blocks that will push growth up over the medium run.
حکومت یو څه داسې بنیادی کارونه کړی دي چې په اساس به اقتصاد وده وکړي، چې د کاروبار لپاره سهولتونه پیدا کړي. دوی ځینې پروسې په لار اچولې دي، خو دا یو لا داسې څه نه دي چې بیرته دې تقاضا را پیدا کړي، او د تقاضا پیدا کول تر ټولو مهم چلنج دی. تر هغو چې تقاضا ډیره نسی پانګ اچونه به ډیره نسی. اقتصاد پوهانو ویلي دي چې د اقتصادي چټکې ودې لپاره پکار ده چې اصلاحات عملي سي، خو ځینې مهم اصلاحات لکه د ځمکې د اخیستلو د مسودې تصویب د مخالفو ګوندونو لخوا د خنډونو سره مخامخ سوي دي. ډېر کسان د دې سره موافق دي چې د صدر اعظم مودي څخه مخکې له دې نه چې هغه واک ته ورسیږي ډېر زیات توقعات کېدل، خو اوس دغه توقعات یو څه راکم سوي دي او خلک په دې پوه سوي دي چې دا به ډېر وخت ونیسي چې مودي دي د انتخاباتو په جریان کې چې کومې وعدې کړې وې پوره کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د چین هغه موقف چې یو وخت به ورته د نړۍ د فابریکې خطاب کړي قرار قرار مخ پر تضیف دودی، په داسې حال کې چې په دې ملک کې د کارګر لګښت مخ په زیاتې دودی، او دغه هیواد اوس د خپل پخوانی موقف څخه چې پر صادراتو باندې باید اتکا کوله پر بل مسیر روان دی. په دې خاطر چې دغه هیواد د یاد سوو مسایلو ته جواب وایي، چین په یو لړ اقداماتو باندې لاس پورې کړی دی او یو پلان یې جوړ کړی دی چې دغه هیواد په یو تولیداتي قوت باندې بدل کړي. پام وکړئ په دې حقله راپورت.
د چین د دې نوي پلان نوم دی د چین سخت 2025، او د دې پلان هدف دا دی چې دغه هیواد د نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو په مقایسه چې کوم اقتصادي خلاګانې لري هغه ډکې کړي. چین په دې پوسوي دی چې نور نسی کولای چې د خپل کښته تولیداتي لګښت څخه کار واخلي او نړۍ ته صادرات وکړي چې خپل اقتصاد نور هم تقویه کړي. چین په پام کې لري چې د تولیداتي هیوادونو په ډله کې ځان مخکې کړي او پر نویو ټکنالوژیو او نوښتونو باندې پانګ اچونه وکړي. په دې لړ کې دغه هیواد لس سکتوره په ډاګه کړي دي چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به وده ورته ورکړي، چې په دغو سکتورونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ، روبوټ ماشینونو او د نوي انرژي غوښتونکو وسایتو نه نیولې تر عصري بیړیو پورې شامل دي. کلاوس میر په شنګای کې د چین د اقتصادي تحقیقاتي مرکز کارپو وای چې چین د دې پلان په مرسته هڅه کوي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره ځان برابر وساتي، او په عین حال کې د دغو هیوادونو په مقایسه چې په اقتصادي فعالیت کې کومې خلاګانې لري هغه هم ډکې کړي. میر زیاتوي چې په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ پر زیاتېدو دی، پر دغه هیواد باندې د نورو مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو په پرتله فشار زیات دی. میر داسې وایي:
There are fewer young laborers available, therefore labor costs, especially in the urban centers such as Shanghai.
د ځوانو کارګرو شمیر کم شوی دی، او په همدغه دلیل د کارګر لګښت هم لوړ شوی دی، په خاص توګه د شانګهای په تیر ښاری سیمو کې. دغه مسلې ته په کتو سره د چین هغه پالیسی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې تعقیبوي، او هغه دا چې د کارګر د ټیټی بی په مرسته نورو هیوادونو ته صادرات کوي، نور کار نه ورکوي. د چین لومړی وزیر لی کیګیانګ دغه نوی پلان منظور کړی دی، او د نوی پلان تمرکز پر دې دی چې د چین پر سترو ستونزو باندې کار وکړي، لکه د لوړې کچې ټکنالوژي او قوي نړیوال برانډونه چې دغه هیواد یې اوسمهال د کمښت سره مخ دی. دغه راز دغه هیواد د انرژي پر غیر مؤثر لګښت باندې هم کار کوي، او غواړي چې داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې په طبیعي انرژي باندې چلیږي، تر څو د چاپیریال په برخه کې هم پاملرنه وسي. ځکه چین د اقتصادي فعالیت په مخه په دې تیرو څو لسیزو کې د خپل چاپیریال د ککړتیا موضوع د پامه غورځولې ده. په هانګ کانګ کې د ANZ د څیړنیز مرکز څخه اقتصاد پوه ریمون یانګ وایي چې د چین اوسنی پلان پر ورقو شمل میږي، خو دا چې دغه هیواد به وسي کړی چې دغه پلانونه عملی کړي، دا به د وخت د تیرېدو سره معلومیږي. هغه داسې وایي: ظاهراً حکومت ته پکار ده چې بهرنیو پانګاچونکو ته لاره هواره کړي، او خصوصي سکتور ته په اقتصاد او نورو سکتورونو کې زیاته ونډه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د حکومت د عدم کنټرول په اکله ذکر شوی دی، خو باید خصوصي سکتور پرېښودل سي چې کار وکړي، خو په دې اکله په سند کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. یانګ وایي چې دغه راز تدابیر کېدای سي چې د بیلابیلو حکومتي اعلانونو په مرسته په راتلونکي کې د حکومت د نورو ادارو لخوا په ډاګه سي، لکه د چین د ملي پراختیا د ریفورم کمیسیون کولای سي چې نور تدابیر اعلان کړي. د چین د شنوا رسمي خبري اژانس ريپورت ورکړی دی چې دغه پلان به د مارکیټ پر اساس پلي کیږي، خو کنټرول به د حکومت له لوري وي، او په پالیسیو کې به یو لړ ژور او بنیادي اصلاحات راځي چې د چین د دې ستر اقتصادي پلان سره مرسته وسی. په داسې حال کې چې ځینې برخې شاید د تحقیق او پراختیا په برخو کې د حکومت ملاتړ او تمویل ته اړتیا ولري، یانګ وایي چې دا ډیره مهمه ده چې آزاد مارکیټ ته وده ورکړل سي چې نوښتونه رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې د حکومت پریکړه چې لس سکتوره یې خپل پر سر انتخاب کړي دي، کېدای سي چې د خطر ډک اقدام ثابت سي. یانګ داسې وایي: چې حکومت په خپاره سیوی اقتصادي پلان کې خصوصي شرکتونو ته لږ پاملرنه کړې ده. هو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې چین به هڅه وکړي چې د دغه هیواد پر حکومتي شرکتونو باندې زیات تمرکز وکړي، او خصوصي شرکتونه د پام وغورځوي. هو داسې وایي: د خصوصي سکتور پراختیا وده ډیره مهمه ده، او همدغه خصوصي سکتور دی چې نوښتونه رامنځته کوي، خصوصي سکتور دی چې خلاقیت رامنځته کوي، او په هغو شرکتونو کې چې د حکومت مربوط دي هلته خلاقیت نه بلکې حکومتي مامورین کار کوي. د چین څخ 2025 په نامه اقتصادي پلان د و درې مرحله ای پلان لومړی برخه ده. چین په پام کې لري چې په 2040 کال کې یو ستر صنعتي او تولیداتي اقتصاد سي، او نورو اقتصادي قدرتونو سره ځان برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونی په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه نه ویشته ته سوارلس په کندهار کې به هم اسمان شینوي په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي هوا به تودوي او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي هم دې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل درنو اوریدونکو په مکرې د خبرونې ته نسرین محمود عزیزي خبرونې ته حاضر ده خپل پروګرام تاسو ته معرفي کې تاسو زموږ سره اوسئ